احمد شیبریم را سازی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستاني فوجانو په نښتو کې څلور ملکیان وژل شوي. د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په بیګانیو نښتو کې څلور تنه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیره شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاسم ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت ته پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بدل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان ښځو او نجونو په وروستیو لګېدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومتولۍ په سرغړونو کې دخیل و. د طالبانو په حکومت کې بې سرچینې د استرالیا دا اقدام غیر عادلانه بللی دی. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریځونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیا ځواکونه په افغانستان کې د ناټو په مشي د پوځي حضور پر مهال نشتې دوله سيزي د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اگست میاشت کې خپل ځواکونه له دې هیواد وایستل. د جرمونو نړیواله محکمې د روان کال په چنګاښت میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي ل قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورسنه سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له شاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغۍ او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکو ځواک د ماموریت په اړه خبري روانه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان نن وویل چې په غزه کې د ثبات ساتونکو ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. شاغل فیدان د دوحې د کلنې ناستې پر مهال په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد په اوږدو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنی اورمن تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نشي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میټا شرکت اعلان کړی چې د لویو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میټا ای آی کې مدغم کړي، څو د انسټاګرام، واټساپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې میټا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب، د سی این این، فاکس نیوز، لوموند او یو ایس ټوډی په ګډون له ګڼو رسنیو سره همکاري لاري وړاندې کړي. د میټا په وینا دغه نوې اسانتیا کارکونکو ته د امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبو د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لاري همکارو خبري وي پانو ته لاړ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري.
تام پر لس بجے بنی ٹکان شروع والا تقریباً دو بجو پورے بس ابھی ٹکان شروع والا گرد ملکیان یخ تھی سر جم ٹول ملکیان کورو زنانا مردانا و تل دئی چا درک نو معلوم
د کندهار پوسپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره تر جګړې وروسته لا هم وضعیت عادي نه دی.
ډیر خلک لا هم خپل کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د دې جګړې په اړه مو په خبرونه کې د څېړونکي او خبریال سمی یوسفزي نظر هم اخیسته.
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ فضا ده.
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتېدو دي.
د دې خاطره چې باران نه کېږي په بوټو باندې ګردونه زیات دوزي، د دې له امله خاطره د کمپیوټر رامنځته کېږي.
او په دې خبرونه کې
تغمی دا بابا دا ننگاو شالمی دا دی پسر بادی خوازوینا دا وطن دا حدیری پسر
دا سندره دا ای آی ټکنالوژي په مرسته جوړه شوې. دا سندری څنګه جوړی شي په خبرونه کې به یې واوري. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبان او پاکستاني ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشتې له امله په سپین بولدک ولسوالۍ کې څلور ملکیان وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي که څه هم جګړې درېدلې خو وضعیت لا هم عادي نه دی. دوی وای د نشته له عمله کرښې ته نږدې له خپلو کورونو وتلي او په دې یخنۍ کې شپه په ډاک کې تېره کړې ده. د ځینو کورنیو ښځې او ماشومان تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي ستنېدلي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالب او پاکستاني ملیشه ځواکونو د تیرې شپې له نښتې وروسته چې له امله یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله هم واوښته، د نښتې عیني شاهدان وایي چې کرښې ته نږدې د نښتو له امله له خپلو کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپلو مینو ته نه دي راستانه شوي. دوی وایي که څه هم اوسمهال نښته نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی. د سپین بولدک د ویش بازار یو دکاندار د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته په ویش کې بیګا شپه له قیامت کم نه وه، ډېره سخت شپه وه، له یو طرف جګړه وه، له بل طرف ډېره سخت یخنی وه. کورونه چې وه خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلي وو، ښځې او ماشومان او سپینګیري ټوله شپه په یخنۍ کې ولاړ وو. ډېر خلک لا هم خپلو کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اجی اغا ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د شپې تر دوه بجو دغه نښته روانه وه چې له امله یې ولسي وګړو ته زیان ورسېد. نوموړي وویل
شام پر لس بجې باندې ټکان شروع سول، تقریبا د دوه بجو پورې بس ابھی ټکان شروع والا ګرد ملکیان یخ تھی سر جمع ټول ملکیان کورو زنانا او مردانا و تل د چا درک نو معلوم یو خوا او بل خوا ته ځغاسته چې د پناه ځای نه درلودې.
دغه نښته چې دواړه لوري یو بل په پیلېدو تورنوي، له امله یې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رسمي شمېرو له مخې درې ولسي وګړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنیو ته پاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستاني ځواکونو سپکه او درانه توپخانه کارولې او د دوی د هوان مرمۍ د عام ولس په کورونو لګېدلې دي.
تقریبا تر سهاره پورې له خال خال ډزې کولې. په دې کې موږ ځینې هیوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هیوادوال زخمیان لرو. تقریبا د شهیدانو او زخمیان شمېر د ملکیانو اته کسه دی. په دې کې درې شهیدان پنځه زخمیان. فلحال وضعیت د سپین بولدک ولسوالۍ ده نورماله دی، حالت فلحال عادي دی او جګړه پاکستاني لورو شروع کړې وه خو دوی خپل پراحد ونه درېدله او جنگ نه ودر ټوله شپه د ځکولې اوانونه راخور ډول ملکی تاسیسات نه شکرو.
خو د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په بیګانه یو نخټو کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپیان دي. په وجل شوی کې یو خزه او یو ماشوم هم شامل ده. په سپین بولدک کې ځینو روغتیایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې د دوه کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. له کرښې بلې غاړې ته د چمن یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې درې ملکیان ټپیان شوي. د دواړو لورو چارواکو ویلي نښتې د جمعې په شپه ناوخته پیل شوې خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی برید یې کړی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف ویان مشرف زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستاني ځواکونو بی دلیل ډزې کړي. خو له دې وړاندې بیګا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې پاکستاني ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. دا نښتې په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول. داسې مهال چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړي دي او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي وو چې په دې خبرو کې د اوربند په دوام هوکړه شوې. له دې وړاندې د تیرې نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی وو چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وخت پهي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاویو ترمنځ دغه ستونزو د حل په هدف په دوحه او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې، خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنې ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار د پاکستان د غیدا ورت کړي او د پاکستان نامنې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیبو. سمی یوسفزی چې نیوزویک او ډیلی بیسټ خبرونه ته همدارس سی بی ایس خبرونه ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي، د خپل ژوند لویه برخه په پاکستان کې تیر کړې ده. د پدې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بی باوري داسې کچې ته رسیدلې دي چې هر شی به ممکن د دواړو لوریو ترمن نشته وشي. د ښاغلي یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وایي په سپین بولده کې لومړی پاکستاني لوري ډزې وکړې او اسلام آباد وایي افغان طالبانو برید کړی. دا حمله چا کړې او څرنګه به خبر سپینیش؟
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ په زاده. او متاسفانه چې کوم سیاسي حالي ځلې کېږي یا د خبرو اترې حالې ځلې کېږي، هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره تند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي، چې له امله یا د قطر او سعودي او د ترکی خبرې ناکامه شوې. نو په دغسې یو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف بې صبري یا له خپل ځانه یو جګړه ایز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسفزی صاحب، دغه زړونه چې تاسو وایې ډک دي د دواړو خواوو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ، هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ او که فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرتابه په کچه زړونه ډک دي؟
دا په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې ښه نوم نه لري، افغانان ترېنه شکایت هم لري او هغه د نفرت لفظ خو به ډېر قوي لفظ وي چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي، بیا الف نه یې پورې افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدلو چې په تېرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بد رویه کوي، طالبان تی تی پی روزی، هغه راځي زمونږ افراد وژني او افغانان چې دي یو په ډېر به احترامي سره د نمک حرام لفظ ورته استعمالوي او بالخصوص طالبانو باندې دا پلاچی چې دوی احسان فراموش دي موږ سره کومک وکړلو. نو دواړو طرف ته د خلکو کې هم غوسه شته ده، خو پاکستان طرف ته بیا دا ده چې ځینې سیاسي ګوندونه دا د پاکستان د پوج او د افغان طالبانو ترمنځ یو کړکېچ ګڼي. خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي، هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او کوچني اقدامات زیان سبب ګرځي.
یوسفزی صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رد کړ چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو له استازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوئ چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دوړو لورو ترمنس؟
زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک دې وکولی شي چې هر څومره یو بل سره په کړکیچ کې وي، په عملي جګړه کې وي، یو بل باندې بمبار کوي په جګړه کې وي، هغوی دې یو بل سره هر ډول دروازې وتړي، دا خو امکان نه لري. خو البته حقیقت دا ده چې سعودي عربستان کې مذاکرات شوي وو، د طالبانو هیات هم ورغلی وو، د پاکستان هیات هم ورغلی وو، او په دې باندې تاکید شوی وو چې دا خبرې به پټې ساتل کېږي. خو دا خو نه شي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي، یو څه وخت لپاره تم کېدلی شي، یو څه وخت لپاره همدا فضا به وي، خو د دې د اثرات او ابعاد به وسیع کېږي او دا نور هیوادونو ته رسېږي. لکه اوس تاسو ګورئ سعودي عربستان هم بالاخره چې ډېر طالبانو سره ښه روابط نه لرل، خو بیا هم په دغه مسله کې د افغان طالبانو هیات ریاض ته وغوښتل، ترکیه هم پکې داخل شو، او قطر خو پخوانه په دې معاملو کې وو، نو کېدای شي په آینده کې نور هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. خو متاسفانه څه چې ډېر ورونکې دي، دواړه طرفونو ته اشتعال یا د یو بل خلاف غوسه زیاته ده، او دغه جګړې کله کله ودرېږي، خو په مابین کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو، د مشرانو، د ژورنالیستانو، د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري.
نړیوال فشارونه شته د دې کړکیچ د حل لپاره؟
زه فکر کوم چې یو حد پورې په دواړو باندې زیات دي، خو دا څه ډېر زیات مستقیم فشار نه اچول کېږي، ځکه چې طالبان داخلي چې مونږ د فشارونو پروا نه لرو. او کله چې مثلا دا اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پرېکړه وکړه د دې لپاره چې یو نرم دریز وښيي چې مونږ د افغانستان ته د حکومتي موادو جوړل لپاره دروازې خلاصو، دا د پوز دریز نه و، خو د سیاسي حکومت نرم دریز و، خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته ویل چې موږ ضرورت نه لرو. متاسفانه دواړه طرفونه چې کوم مذاکرات کار دي، هغوی یو کندهار ته ګوري او بل جی ایچ کیو ته ګوري، له دې امله داسې یو تصادم حالت رامنځته شوی ده.
خبریال او د چارو کتونکی سمیر یوسف زی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. یو ان ډی پی پرون جمعه در دسامبر 15 په یو راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بزګران او مالداران وایي چې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخت زیانمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پرلپسې وچکالۍ کرنه سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری، د شنبې په ورځ د دسمبر شپږمې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده، او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلي دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالۍ له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطره چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي، او په بوټو باندې ګردونه زیات پرېوځي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي. او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ د وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی پرون جمعه د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بې ځای شویو شمېر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جوماتونو له ملا امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقا د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جوماتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جوماتونو امامان باید د جمعې له لمانځه وروسته خلکو ته د استسقا د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې له لمانځه وروسته او د ماسپښین له لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کرنې سکتور لپاره یوه لویه ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. له ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامداره کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړی. له دې مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 13-15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 13-15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل اندیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو .com کې اوري. که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورشي دا خو راپورونو متن پکې لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو په ازادي راډیو .com کې پیدا کولی شئ. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویري راپورونه ترلاسه کولی شئ. نور ډیر په زړه پورې مطالب تاسو په ازادي راډیو .com کې ترلاسه کولی شئ. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک د جګړې په ارتباط دی. د بل خبر مهم خبرونو کې درلو چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمېر مشانو بندیزونه لګولې دي. د دې تفصیل هم په ازادي راډیو .com کې شته او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. پخوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی و، اوس د خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونې په دغه وروستۍ خبري برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو په زړه پورې مطلب له تاسو سره شریک کړو. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څرنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. دا ازادي راډیو ته وویل له خپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به له ښاغلي اندیش څخه واورو چې دا سندرې څرنګه جوړوي او دا څرنګه سندرې دي.
کیش پیدا دسمبر واوری بادونا
یخش پیرا دسمبر واری بادونا زڑون رے جی کد شگو کمرونا زڑون رے جی کد شگو کمرونا یخش پیرا دسمبر واری بادونا
دا سندره د عمر اندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوا په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپي ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د سندرغاړو کنسرتونه جوړول. په ای آی یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلي اندیش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو شعر یا یو غزل یا یو سندره وال کمپوزیشن جوړو بیا په ما کمپوز لاري مثلا یو دې برخه کې چې میوزیک هم پویږي هغه د آډیو باندې کار کوي ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی نو هغه ورته په آی باندې بلابل غږونو کې مثلا غږونه پر کوي ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینا غږ کې نو بیا لهغې وروسته سر او تالی کتل کیږي نو بعد لاغی بیا مثلا گرافیکی بڼه ته راځي نو دا دا سیلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندېښوي؟
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان په کې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تا نه مثلا فیس اخلي.
لکه ښاغلی اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. ده راته وویل،
ستونزې خو دغه دي په اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډېری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپله موږ ته چې د یوټیوبر کوم عواید هم راځي په بل ملک کې به یې ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کار کېږي بېرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعید شي او
د یادونې د چومر اندېش او ملګري دا کار داسې هېواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندېش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوبه کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موقعه ده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړوب کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
قبلا مودا سکون بر صفتا مو امام بر قبلا مودا سکون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر سر تو می د بابا دنن او شال می دادې پسر با دي خواز وینا د وطن د هديرې پسر با دي خواز وینا د وطن د هديرې پسر حس کني پاله تو ولار ودا می پزنګون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر